درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شر اغلاس د اوم ټولګي و شپږم لوست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ او صحت مند بیاست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، ومو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفیل بذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلې چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفحې څخه بیا تر 50مې صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپل زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې د نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده، هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي. دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده ونمو وکړي، چې دا څه شي دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا روانه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې روانه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر، که څنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر شوی یي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته، د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه شوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته، د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري. او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه را اخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یو دغه یو ډېره پخوانۍ هود دغه را واخلو درخت را واخلو هغه کې دغه برخه پر ډیر اسانی سره موږ نسو لیدلی، مګر کچیر یو ځوان درخت موږ را واخلو یا لرګین جوړښت را واخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایی مواد هم ذخیره کیږي. بل موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کیږي پلنیږي، او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري، او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړه خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري، او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چې کېږي د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي، او موږ وایو د دې رګبندي چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به سو ورسره اشنا سو، او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي، او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصې وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي، او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصې وي، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکي کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څومره فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایي. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول دي، یعنې حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنې د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتیستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي اوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبار او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنتریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخې ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدلي او د کولمو دیوال چیکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایي دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کمه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلېږي کله کله هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل شي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ، د نسناسي ناروغۍ، همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوښ پیشل سوی دی، چاچا پیره سوی دی، چې دغه پوښ چې دی پروټینی دی. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې ده نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو باندې چې پاتې شي ژوندي پاتې شي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریولزل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم اګري په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ دغه کوي زیړ، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي، چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کې، د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی، هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه، د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ، او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومانیې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی: د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیسټمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیسټم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ وایي مایتوکندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دي باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. د پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چیوی چی دی؟ د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس. یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولې جوړ شوي، کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه درېیمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بولو کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو دیش سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي و په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوی دی نښلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې دي زموږ د بدن د شمزي په اخرنۍ برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسي د دې کوم عضلي چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کژل کېږي او فشار راوړل کېږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې وویل د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې د زو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتی ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنۍ برخه یومانند جوړښت ځانته ورته ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سوي دي تاو را تاو سوي دي را پیشل سوي دي چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکم اضافه مواد چې دي هغه چې کیږي ولګن شي یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډوله رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه لګنچې چې کیږي خالي کیږي خپل ویس کې چې کیږي خالي کیږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مسانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کیږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چې کیږي خلاصيږي مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کانې وایو. د پښتورګو کانې څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په اخرنۍ برخه کې دغه کم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی په لګنچې کې چې سي په اخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کیږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کیږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچېری کوچنی اوسته چې بوله سره یو ځای چکر خارجېږي. که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بنده چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چیسي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او ته لکه زړه هم چې کې خپل تر اغېز لاندې، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره یې درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه دغه کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتېږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ اوسي، بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دي هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای سي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتما اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. تاسو موږ تاسې نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنه غلاس د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پات موضوع چې هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې هغه مو پیژندل د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې او همدارنګه په دې هم پوښتلو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنس دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسې درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځلسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه او بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه بل روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن چې کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسې پر جلد باندې دغه کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مخته ځي. دوی چې دی کله چې یو میکروب غواړي مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دوی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کېږي. او خوله چې ده موږ وایي دا خوله چې ده هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غواړي حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لذا زه منځم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې زی رامنځته کېږي، ځوانې حجرې رامنځته کېږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کېږي. کله چې مړې حجرې ایسته کېږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سے. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نشي، دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطي غشا ده. مخاطي غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي، تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړه کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي، دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده پرې چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دی د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې تاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش، خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې شي راټول شوي مخلوط شوي چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نارمل اندازه درجه چې ده هغه 10 ده. خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړ ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړ ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راولي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړځي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله د اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروټین وروسته راځو موږ ته سي د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز ډبلیو بی سي چورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دي چې دي مختلف ډولونه لري، چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. وایي نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې د سپینو حجرې چې دی بیخي ډېره زیاته اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېره زیاته اندازه وجود لري او دوی چې دی خپله د ساتونکي په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخلیږي، لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او د هغو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي، دوی خپل مثال خوري، خپل داخلي نه باسي او حالت له منځه وړي او په اخر کې خپله هم له منځه ځي. پسې مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسي. د چې کله دغه سی میکروبونه داخل سي، نو نیتروفیلونه ورځي د غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه دغه ساحه د جنگ ساحه په پای کې پاکي. نیتروفیلونه موږ او تاسو وویل چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي، خپل هم له منځه. مایکروفاژونه سي هغه مرسي وایرس میکروبونه هم هم ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورڅخه پاکي، چې ترڅو بیا چې سي هغه ساحه په اخته نسي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي، چې یو وی د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دی هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغوی سره جنګیږي، او د بي حجرې چې دی اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول، یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاژونه ځي پر هغو باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي. یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دی هغه عموما موږ وایو دوی چې دی د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي، چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دا وه زموږ اساسي د نن ورځې موضوع. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ دریم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.